السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناټو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه. په روزګان کې چارواکي د نږدې شل طالبانو د وژلو ادعا کوي او ملګري ملتونه وایي د کورونا واکسین باید خوارانو او شتمنو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي ناټو باید احتیاط وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې له خطر سره مخامخ نشي. هایکو ماس نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې وویل
د افغانستان د سولې بهیر باید د ناټو ځواکونو له ژر وتلو سره له خطر سره مخامخ نشي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن پیل شوه. دا غونډه دوه ورځنۍ ده او د کورونا ویروس له امله آنلاین ده. په افغانستان کې اوس ناټو نږدې 12,000 سرتیری لري. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. په روزګان کې افغان چارواکي د نږدې شل تنه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د روزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي راډیو ته وویل چې د هوایی او پلیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا طالبان په دهراوت ولسوالۍ کې وژل شوي او 12 تنه یې ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې یوه له ناامنو لارو څخه ده. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي قاتلان ونیسي او مجازات کړي. د دې ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د چارواکو ځواب ته انتظار دي.
په دغه یوه دوه هفتو کې یا یوه نیمه هفته کې بیا موږ کښېنو، بیا به دوی ته زرګل اجل ورکوو. که چیرې بیا هم عاملین پیدا نه شي د زرګل اجل په اساس باندې بیا موږ په خپلو نورو مدني حرکاتو باندې لاس پورې کوو.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تای د نومبر په 12 په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پرموټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بنیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید لاغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ، پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80مې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي خپره شوې ده، تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1978 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د دسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. د جرمني د دوا بایو ان ټیک او د هغې شرکت امریکا او د هغې شریک امریکایي شرکت فایزر وای چې دوی په اروپایي ټولنه کې د خپل واکسین د تصویب لپاره وړاندیز کړی دی. یو ورځ مخکې تر دې د امریکا مودرنا کمپنۍ د خپل واکسین د پلي کېدو لپاره ورته غوښتنه کړې وه. دغه دوه کمپنیو ویلي دي چې دوی خپل وړاندیز د دسمبر په لومړۍ نیټه د اروپا د دوا کمپنۍ ته وړاندې کړ چې اجازه ورکړي چې د واکسین تطبیق کړي. دا کمپنی وای چې د دوی واکسین 15% کې د کووېډ-19 ناروغۍ لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاستې په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تیره اونۍ 3 ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویښېدو وروسته د کووېډ-19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 15 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د 9 ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساری ده.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 15 چټه یو، هرات هم اسماني موریز د تودوخه لوړه درجه 6 چټه دوا، مزار شریف اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14 چټه 15، کندهار لمر د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو، او جلال آباد کې به هم اسمان شینوی د تودوخه لوړه درجه 22 چټه وو اټکل شوی ده.
له ازادي راډیو مو لمړی خبرونه واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنوي.
ملیتریشه رکزوفس مانوور اوس افغانستان دیزر فریدنسپروسس گفیردت.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن شروع شوې او د افغانستان په اړه به بحث وکړي. په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم خبرو. په کابل کې د ژمی په خاطر د سون توکو لعمل غن خلک له ستونزو سره مخ دي او وای چې هوای ډیره ککړه کړي لاغي ډلې حیدر شاه
بل منزل جوړ شوې دي لکه غیر قانوني په حساب جوړې دي دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله د دې وجه وا ټوله مکمله په جمه کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
په خوست کې دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو غوښتي چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره دې هڅې وکړي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي د ناتو غړي هیوادونه باید له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې د سولې روان بهیر زیانمنولی او هغه ته غلط پیغام ورکولی شي. ښاغلی ماس دغه څرګندونې نن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې کړي. ښاغلی ماس دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوې او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت او په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت پر راتلونکي هم خبرې کیږي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ناتو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ نه کړي. هغه دا خبره نن د ناتو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماس ویلي د ناتو د متحدانو په توګه موږ باید دا مسله یقیني کړو چې په افغانستان کې د نورو پوځیانو کمیدا پر مشخصو شرطونو پورې وتړو. هغه زیاته کړې چې د هغو پرمختګونو چې تر اوسه مو کړي دي خوندي کولو لپاره راته پکار ده چې له هر بیړني اقدام څخه ډډه وکړو.
Und es sollte nicht sein, dass überstürzte
Afghanistan ki da suli prosa bay ladi hiwada tar waqt mukhki watlo sara la khatar sara makhamakh nishi pa hamde khatar mushbati ro unoy ki da mutahidi alatuno elanuno ta pa ehtiyat pam kawa aw haqa ham zakatina puhido chida pa da talibano pa taraw tsadaw natije bulari da hamde la para smush la para dera muhimada che da suli prosa haqa ham da amniyati palisi prana ki khundi ko
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې له روان بهیر سره د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو د احتمالي کمیدا په اړه دغه اندېښنه داسې مهال راپورته کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د راروان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي او شمیر به 2500 ته راکم شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي دا غوښتنه له خپلو متحدانو د دې لپاره کوي چې وضعیت ښه وڅېړي او وګوري چې آیا له افغانستانه د نورو سرتیرو د ایستلو لپاره شرایط څومره آماده دي تر څو د سولې د بهیر په وړاندې د غلط پیغام ورکولو مخنیوی وشي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اندېښنه څرګنده کړه او ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمیر سرتیري له افغانستانه وباسي دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یو مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې د ناتو غړي که هر پریکړه کوي باید په ګډه او سنجول شوې توګه وکړي. جرمنی په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 1200 سرتیری لري چې ډیری په بلخ ولایت کې دیره دي. په دې وروستیو کې د هیواد د پوځي چارواکو له قوله راپورونه ورکړل شول چې جرمني شاوخوا 100 سرتیری د بلخ له څنګلوري کندز ولایت څخه ایستلي دي.
په همدې تړاو د پانتون له استاد او د باور ځواک د غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره مرکه کوو. ښاغلی آزاد په دې باور دی چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وختي وتلو اندېښمن دی چې د افغانستان روان وضعیت نړۍ ګواښي. تاسو پام دغې مرکې ته راړو.
ناتو د اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بېل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي د دوه طرفاینو چې افغان دولت ته طالبان دې جګړه نه د دې جګړې هغه پایل ته شو لاړ شو. جګړه د نړۍ لپاره ګواښو او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ. راغله او د ځان سره د ناټو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه ګواښ نن هم وجود لري ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د دې باعث شوي دي چې دلته خلک څخه د ابزارو په شکل یعنې د جنګي ابزارو په شکل کازونه اخیستل کېږي. د خلکو محرومیتونه او د خلکو مجبوریتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی. دا پیښې نن هم په اروپا کې امکان لري. څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناټو هیوادونو لپاره هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی ځکه د ناتو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي. او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکړه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ یې تجربه لرو، شلو دېرش کلونو کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل نو زه بیا پوس وله چې جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او تشا څه روان دي. او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي هغه هم دې ته ښه څرګندي. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې دا هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړې وه ډېر څرګند ده. ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناټو هیوادونو په اتحاد کې نه دي اخیستي، په دې حق باندې بحث نه دی شوی.
څومره ممکن ده د ناټو غړي هیوادونه خصوصا د اروپا قدرتونه له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پریکړه چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه برته پی واړوي او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلي جو بایدن د کمپاین په مخال دا پوار وروله هغه پریکړه چې ښاغلي ټرمپ کړی دي هغه توافقونه چې د اصلي کړی دي هغه څخه به د جو بایدن اداره او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتل د ټرمپ اداره وتل چې په حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو بیرته به دوی ونه نوځي. یو هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډیرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ اداره کړی. په دې کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن په اصل کې اداره یې یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري. دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې هغه کړدی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بیره به دی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېرو کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول. په تېرو درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېر ټارګټ شوه. دا همغه یو ځوان لیست په اساس باندې کولای شي چې د ډیپلوماټیکو سلابې د لارې په متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته د اقتنات خوښي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه بشپړ ووزي.
ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی. څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مختوړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې یوازې ناټو نه، ډېری خلک، ډېری هیوادونه، حتی ډېری افغانان ډاډمن دي. دا ځکه چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه، یوازې امریکا پر مخ بوله. ناتو هیوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. ځکه وار د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې چې هغه ناستې وشوې، حتی هغه د پاتریشن فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو، افغان دولت ډېر مخالفت وکړي په ځینو مادو باندې، ډېر اختلاف وښودل. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ پورته دوه نیم درې کاله همدغه باعث وه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بېلابېل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بېلابېل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه ورنه کړي.
د پانتونو ساده او د باور ځواک غورځنګ مشر نجیب الله آزاد ویل چې ناټو ځکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمنه ده چې د افغانستان روان وضعیت په کتو لا هم نړۍ له دې سیمې ګواښیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تیر میلادی میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله دوه درش کسانو وژل شول او نوي تنه ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بریدونو دقیق شمیر او لامل د اوښتې مرګجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولی دي، شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دوه ورځ مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څیړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان وژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو لامل 10 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل پونم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیز شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د بخانی چلوونکی یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسی ماین په چاودنه کې د نوموړي په ګډون درې کسان وژل شول. دا تر نورو ډېرې رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیره یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسی ماینونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړل شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشوه چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سې شنبه په ورځ د شپږنیمو بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د شپږنیمو بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړل شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې سند ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهن جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د خاریانو ملاتړ بے ساره دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری لري او لاسته راوړنې لري.
د یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په ځان منلی وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې په یو برید کې 15 ماشومان ته مرګ ژوبله وخته. په غزنی کې په یو وسلوال برید کې 3 ماشومان وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د سیمې خلک وایي دغه برید الوتکه کړی، خو دولتي چارواکي وایي معلومه نه ده چې دا هوایي برید شوی. وسلوالو په دغه ځای کې چاودیدونکي توکي خو کومه بله پیښه ده. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ملکی روغتون ته 2 تنه ټپی ماشومان راوړل سوي چې عمرونه یا 8 او 10 کاله معلومیږي. د دغه ماشومانو پایوازان وایي دغه ماشومان د سېشنبه په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ په دی حاجی کلی کې د سرخی تیارو په برید کې ټپیان سوي دي. د دوی په خبره په دغه برید کې 3 تنه نور وژل سوي هم دي. دوی وایي هغه هم ماشومان او عمرونه یې له 8 تر 12 کالو دي. رحیم الله چې ځان د یو ټپي ماشوم ما یادوي په ملکی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل، نن غرمه شاوخوا 12 بجی الوتکو پر یو کانټینری دکان هوایی برید وکړ چې دغه 50 تنو ماشومانو ته مرګ ژوب لاړولې ده.
از قریه دیاجی آوردیم 3 نفر
دی حاجی کلی څخه مورابړي، 3 تنه سوځیدلی او 2 نفر ټپیان دي. دا ټول هغه څوک دي چې عمرونه یې 10، 11، 12 کاله دي، حتی او کلن هم پکې شته. تیر کال هم موږ شپږ نفر شهیدان لرل چې بی پیلوټ الوتکی وشتلی وو.
پورسره مو 6 نفر شهید داشتیم چې تیارې بی پیلوټ انداختل بود.
شکر الدین د دیاجی کلی یو بل اوسیدونکی دی. د حمله دغه ټپی ماشومان سره روغتون ته راغلی. شکر الدین وایي معلومه نه ده چې وزل سوي درې دي که نور هم سته.
د دکاندارو د سیندې خامو دی مر سره ناسول بس تیاری وسی درې کې سوځیدلې دی بخي دغه 2 زخمیان دي.
درې شیدان
و انور معلوم نه دی اوس نورم په کانټینر کې ول کنه هو نه معلومیږي اوس
کانټینر لمنځه
و سوځیدلې بخي او مخ سوځیدلې.
دولتي چارواکي هم منیچ پیش رامنسته سویا ده. د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده په دیاړه ازادي راډیو ته وویل، معلومه نه ده چې دا هوایی برید سوی وسلوالو په دغه دکان کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو که کومه بله پیښه ده. پلټنې روانې دي، خو وایي که افغان ځواکونو دا کار کړی وي سزا به ورکړي.
تر اوسه پورې دا جوته نه ده چې یا دا کوم مین و کوم هواري بمباري وي. پلټنې روانې دي، کوشش کوو چې همدغه معلومات ترسره کړو. که چېرته داسې و چې امنیتي ځواکونو یا هوایي ځواکونو په دې کې ناغېړي کړې وه او داسې کړي وو، هماغه کسان به صد مجازات سي. موږ پلټنې کوو چې معلومه کړو چې څه پېښ سوي دي.
په غزنی کې په وار وار دا ډول پیښ سوي دي چې د ماشومانو تر څنګ سړو او ښځو ته هم پکې مرګ ژوبلا وشتې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یوه دسیسه ده. نور حال له خوست د نجیب الله لوخیل پراپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یوه دسیسه وبلله. دوی له ښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دې چټک کړي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړو.
او د نن ورځې جنگ دا یو جهاد نه بلکې یو فساد مونږ بولو او دا غیر شرعي جنگ نه رو بولو. دا د افغانانو د تباکولو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې دا شومګو، او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه ده. تم میگی مونږ یې چرته خپل وطن ته ګټو کو نه دا چې بل ولسته ګټه کو.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده په اړه مولوی احسان الله حسین وویل،
د الهزر علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دی. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته. په نظام کې هم ستونزې شته دغه د اصلاح وختون کیو.
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سوري پروانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای،
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حد کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا سوي چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډې دوامدارې شي، د ولسوالیونه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي، علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبې ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور به هسه وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ژمی پر اتاک سره په پلازمینه کې د سون توکو لامل د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول بولی. کاظم همایون وایي له 1474 لوړ پړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. په دې اړه ناجیه صافی یو رپورټ جوړ کړی.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړپوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا دا شان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو ساک خل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو ته معلومه ده د هغه بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړې دي، دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله، نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي جمعی کېږي زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د قانوني په توګه ورته نظر نه کېږي، لوګي دی، دود دی استعمالیږي. دا کوم پیادهروي چې دي دا پخې نه دي، سرکونه خام دي، چې کله باران کېږي واوره کېږي ډیر هوا سرک ته د خټې او هغه راځي اوبه راځي، د اوبو لار نشته. د نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعې کې ډېره تبدیلیږي او صحت لپاره ډېر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 1474 ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره یې د شپې له خوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بعد مرغه د هوا ککړتیا لوړه کړې. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودرول شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل خاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر 60 پورې ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدي
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوي. روزانه تقریبا 200 حدود کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې دینه بازي وخیمه چې وخیم مونږ به سره او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه یا هغه تقریبا مونږ د اربخش متخصص سبجی هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتو.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي، خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو ورسته خبری پښتو خبری مجله مو واوریده. بل خبری پروگرام به چې د ازادي راډیو د دې ورځې ورسته پروگرام کیږي سید سمی عباس وړاندې کړی. مهرباني.